دیگر سفیولا استانگزای میزبان شماست.
السلام علیکم وخت افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د نیم ساعت پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونو ترڅنګ به ووري چې ډاکټر محمد اشرف غنی احمد زید افغانستان نوی ولسمشر انتخاب شو، خو اوس خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. د جمهوری ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې د ملي اوالي حکومت به د ډیرو خلکو ملاتړ لزان سره ولري. په قاهره کې چاودنې، دوه پولیس افسران ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. د انتخابات خپلواک کمیسیون اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوی ولسمشر په توګه اعلان کړ. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی.
کمیسیون مستقل انتخابات جناب ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی احمد زید را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان اعلام میکند. روند انتخابات را به پایان میرساند.
شغلی نورستانی د ولسمشری بل کاندید عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه مبارکي ورکړه. دغه کمیسیون وایي چې له دې اعلان سره د انتخاباتو پروسه پای ته ورسېده. تفصیل په همدې خبری مجله کې. د جمهور ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې د ملي اوالي حکومت به د ډیر خلکو ملاتړ لزان سره ولري. د اشرف غنی احمدزي او عبدالله ویندویانو نن مبشین په یو غونډه کې وویل چې له دې وروسته به دواړه سیال ټیمونه د یو همکار په توګه د ملي اوالي حکومت په چوکاټ کې کار کوي. ناټو، ملګرو ملتونو او امریکا د ملي اوالي حکومت د اعلان هرکلی وکړ. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژي او مبارزې غوښتنه وکړه. وزیر دین محمد مبارز راشدی نن په کابل کې له نړیوالو مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د دې پدیدې د مخنیوي په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. چرواکی وایي په کونړ کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې د یو ښوونځي یو زده کوونکی وژل شوی او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. د بل خبر له مخې تېره شپه د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر دنګام او شیګل ولسوالیو دوه شپېته توغندي راویشتل شوي دي. هلته په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال څلور وسلوال مخالفان وژل شوي دي او به وبخښې نیول شوي دي. د غور امنیتي چرواکی وایي چې په دې ولایت کې د جلال الدین په نامه د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان نیولی دی. د قاهرې د بهرنیو چارو وزارت ودانۍ ته نږدې چاودنې، دوه پولیس افسران ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. چرواکي وایي چې دې چاودنې دوه سمنمل پولیسان وژلي او ځینې نور شدیدن ټپیان کړي دي. چا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي تقریبا په تیرو درې میاشتو کې دا په قاهره کې تر ټولو سخته بمي چاودنه وه. له کله چې پوځ د تیر میلادي کال په دوبی کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي له وخت څخه لرې کړ، د ده پر اخوان المسلمین ګوند یې فشارونه زیات کړل او د دې ګوند په سلګونه غړي یې ونیول. مصر د سختریزو وسلوالو د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ دی. د اوکراین د پوځ ویند وایي تر هغو چې نوی اوربان ټینګ سوی نه وي، کیف به د دغې هیواد په ختیځ کې لومړۍ کرښې څخه خپل پوځیان تر شا نه کړي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا ویند اندري لیسینکو نن وویل له اوربان سره سره پرون دوه سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه اته نور ټپیان دي. ده وویل که چیرې روسي پوځیان له سیمې وایستل سي، اوکراین به هم ورته اقدام وکړي. روسیې په اوکراین کې د خپلو پوځیانو حضور رد کړی دی. لیسینکو زیاته کړه سختریزو وسلوالو وړم ورځ د اوکراین پر پوځیانو په دوه ویشتو ساحو کې ډزې کړې دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په یو ورځني سفر البانیا ته ورسېد. په دې هیواد کې چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي، د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ګواښونو له کبله کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تمه کېږي پاپ البانیا چې توندلاری کمونیستي رژیم پکې ړنګ سوی او پر مذهب پکې بندیز لګېدلی و، د ګډو مذهبونو د هماهنګۍ د ماډل په توګه یاد کړي. که څه هم د واتیکان چارواکو د امنیتي تدابیرو د برابرولو خبره نه ده کړې، خو د البانیا د کورنیو چارو وزارت بیا د خوندیتوب د زیاتولو او د سرحدي ګزمې د شدیدولو ژمنه کړې ده. په داسل کې چې چین او ایران ګډو پوځي تمریناتو ته تیاری نیسي، د چین جنگي بیړیو د ایران په بندري عباس کې اړولې دي. د ایران د لومړي سمندري ځون قمندان امیر البحر امیر حسین آزاد پرون ویل د لومړي ځل لپاره فارس خلیج ته د چینایي جنگي بیړیو د تګ هدف د ایران او چین د ګډو تمریناتو لپاره تیاری ده. د ویلي دغه تمرینات به سوله، ثبات، سکون، دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري ایجاد کړي. پوراپورونه کې نه دی ویل سوي چې دغه تمرینونه به کله دقیقا پیلېږي، خو ویل سوي چې دغه مانورونه به په راتلونکو څو ورځو کې پیل شي.
خبرونه مول ازادي رادیو ریدل کغواړي د خبرونه به هم وګوري اول ولید ازادي رادیو وی پانی دورشه پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې ورچی ډاکټر اشرف غنی احمد زید انتخاباتو خپل کمیسیون لوري د افغانستان نوی ولسمشر انتخاب شو.
کمیسیون مستقل انتخابات جناب ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی احمد زید را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان اعلام میکند.
لبلی خواهد انتخابات د څار سازمان یا ایواوی د انتخابات نتیجه په دې ډول اعلان سره د انتخابات خپل کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې نن غرمه مهال د ولسمشر کرزي او ځینو جهادي رهبرانو په حضور کې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په اړه موافقتنامه لاسلیک کړه.
ډېر خوشحالي احساس کوم چې نن د افغانستان ملت د خپل آینده حکومت د جوړښت امضا ولید.
د سولې په اړه به هم یو راپور درته خبر کړو. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیژند په معرفي کې واوریده د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون لوري ډاکټر شفغنی احمد زید افغانستان نوی ولسمشر انتخاب شو. د جمهوریت ریاست انتخابات روان کال په عمل میاشت کې پیل شو چې بیا دویم دور ته وغځیدل او په دویم دور کې هم رای یو وار بیا وشمیرل شو. د انتخابات خپل کمیسیون نن مازدیګر مهال پرته لیدل چې د انتخابات د نتیجو فیصدی په ډاګه کړی ډاکټر شفغنی احمد زید د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. یوسف زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ډیر انتظار وروسته بل اخره د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو ګټونکو کاندید اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن شاوخوا یو ساعت وړاندې په یو خبری غونډه کې وویل کاندید اشرف غنی احمد زید د افغانستان د جمهور رئیس په توګه معرفي کوي.
کمیسیون مستقل انتخابات به دنبال تفتیش و بررسی کامل صندوق‌های آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
دو انتخابات و خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو صندوقونو رایو له بشپړې څېړنې وروسته ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زای د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلانوي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو دوړونکو رایو فیصدي اعلان نکړه خو ویل دا فیصدي له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره شریکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جوزا د 14مې نیټې یا دویم دور انتخاباتو نتایج یو ځل مخکې هم د اشرف غنی احمد زی له 55.44% او عبدالله عبدالله له 43.55% سره اعلان کړی وو او اشرف غنی احمد زی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړی وو. خو عبدالله عبدالله هغه وخت دا نتیجه رد کړه او وی ویل چې په انتخاباتو کې پراخي درغلي شوی او په دویم دور کې د کارول شو ټولو رایو پلټنه باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې وشي. د پلټنې څخه کم دوه میاشتې وخت ونیو او وروسته لدې چې نن د یکشنبه په ورځ دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په سر موافقه ته ورسېدو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا نتیجه اعلان کړي.
بلې دا ازادي رادیو خبریال یوسف زدرانو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلان په اړه تاسو ته خبر درکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 15 بجې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړې چې په نتیجه کې ډاکټر اشرف غنی احمد زید افغانستان نوی ولسمشر انتخاب شو. لبلی خوا د افغانستان د انتخاباتو د څار سازمان یا ایوا وای د انتخاباتو د نتیجې په دې ډول اعلان سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغله. د سازمان مشر جانداد سپینغر ازادي رادیو ته ویل چې له ارقامو پرته د نتیجې اعلان په قانون کې نشته خو کمیسیون دغه کار د ځینو فشارونو له امله وکړ. زموږ همکار اسد الله لودین له ښاغلي سپینغر سره د انتخاباتو د نتیجې د اعلان په اړه مرکه کړې چې په ګډه یاورو.
سپینغر صاحب له وګړي انتظار روسته نن د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو نتیجه اعلان کړه. خو د انتخاباتو نتیجه ډیره مبهمه و. ستاسو تبصره څه ده؟ ولې ارقام د انتخابات خپلواک کمیسیون خبر نه کړل؟
ګوري کله چې د انتخاباتي کرکټ رامنځته شو موږ تاسو ولید چې یو سیاسي بهیر شروع شو او د سیاسي توافقاتو مسله رامنځته شو او دغه سیاسي توافقاتو ټول تخنیکی او قانوني پروسه ده سوری لاندې راوړه. دا نن اعلان د نتیجې هم په واضح توګه ښکاري چې کوم سیاسي توافقات چې دوه کاندیدان ترمنځ شوي دي د هغې د سوری لاندې یا د هغې د اثر او د اغېز لاندې ترسره شوي دا ځکه ډیر واضح نه ده، ځکه په سیاسي توافقاتو کې دا غوښتنه شوې وه د طرفینو چې باید داسې اعلان شي چې احساسات د طرفدارانو په دواړو طرفو کې جریحه دار نه کی، یعنی تفاوت ښکاره نشي.
بلې، سپین غر څه فکر نه کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خپلواکي یا استقلالیت تر پښتنې لاندې راغله؟
زه فکر کوم چې د ټول انتخاباتو نظام هغه توانمندي او قانوني ظرفیت هغه وخت د سوال لاندې راغلی دی، د مخکې نه چې کله مونږ د تخنیکی پروسې لپاره یو سیاسي پروسه اساس جوړ کړه او د سیاسي پروسې پر اساس باندې د انتخاباتو تخنیکی برخه کې پریکړې وشوې، تخنیکی پروسه شروع شوه. زه فکر کوم دا هغه وخت نه، خو په بحراني حالت کې دا یو طبیعي حالت دی، په یو نورمال حالت کې نه یو چې کمیسیون لازم قانوني صلاحیتونه ظرفیتونه ولري او د قانون د مخکینه ټوله پروسه مخکې لاړ شي.
تاسو وایئ چې حتما به د چارواکو لخوا او د کاندیدانو لخوا په کمیسیون فشار و تر څو دغسې ارقام خپاره نه کړي چې هغه حساسیت برانګیزه او حساسیت د دواړو ټیمونو راوپاروي، خصوصا د بایلونکو ټیم.
کله چې بحران حل کوو تدیره چې باید د بحران داسې حل کړی شي چې د هغه کوم منفي پایلې چې موجود دي هغه کمې کړی شي، نو د اعلان د نتیجې هم په ظاهر دا کولای شو چې ځینې حساسیتونه مخصوصا هغه ټیم چې بایلون کې اعلاني کې هغه کې راوپاروي.
راتلونکي کې به فکر نه کوي چې د خلکو اعتبار په دې کمیسیون باندې کم وي او نور به هم کم شي؟
د انتخاباتو ټول نظام ته، د انتخاباتو د کمیسیونونو په شمول، د قوانینو طرزالعملونو په شمول، دا تر ډیره حده پورې د سوال لاندې راغلي دي او سخت ضرورت اصلاح دی. نو زه فکر کوم د نوي حکومت لومړیتوب باید همدا اوسي چې د انتخاباتو نظام په اصلاح کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دا اصلاح ډیر بنیادي وي، چشمګیره وي، تر څو خلک وګوري چې نظام د راتلونکو انتخاباتو نه مخه اصلاح کیږي. که دا اصلاح تر منځ تم شي، طبعا دغه کړکیچ د انتخاباتو چراغ یې د ټول نه مخه د انتخاباتو کمیسیون اعتبار ډیر د منځه وړی دی او که اسلامي شي ناممکنه ده چې خلک پر راتلونکو انتخاباتو باور وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د سر سازمان یا ایواد مشر جانداد سپینغر سره مو د اسدالله لودین مرکه اوریدله. ښاغلی سپینغر په خپلو خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د ډول نتیجې اعلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستي. ښاغلی سپینغر ویل ارقامو پرته د نتیجې اعلان په قانون کې نشته، خو کمیسیون دغه کار د ځینو فشارونو له امله وکړ. سپینغر ویل د نوي حکومت لومړی کار باید دا اوسي چې د انتخاباتو په نظام کې ځینې اصلاحات راولي، ځکه چې کړکیچونه او انتخاباتي بهیر اوګدیده د دغه کمیسیون اعتبار له منځه وړی دی. دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا ډاکټر محمد اشرف غنی احمد زید افغانستان نوې ولسمشر انتخاب شو او ښاغلی احمد زید افغانستان دویم جمهور رئیس دی چې د خلکو د رایو په نتیجه کې د افغانستان د ولسمشری څوکۍ ترلاسه کوي. خبروي چې د ښاغلی احمد زی ژوند ته لنډه کتنه له اسدالله لودین وورو.
بل استانګ زای صاحب غواړم چې اوریدونکو ته د اشرف غنی احمد زی د ژوند په اړه یو څه معلومات ورکم. اشرف غنی احمد زی پر 1328 هجری المریس کال کې په یو دیندار او مخوره کورنۍ کې وزېګید. د خپل ماشومتوب لمړنۍ دوره په لوګر ولایت کې تیر کړه. دای د کابل له حبیبي لیسې څخه فارغ شو. پلار په شهید دوره کې په بیلابل لوړو دولتي پوسټونو دند تر سره کړی دا او دا چې پلار له دولت او سیاست سره سروکار درلود، نو له همدې عمله اشرف غنی له سیاست سره مینه او بلتیا پیدا کړه. محمد اشرف غنی احمد زید ماشومتوب او تنکی ځواني دوره په افغانستان کې تیر کړی ده. لوړ زده کړې په بهر کې کړې دي. پر هیواد د شورویانو د برید او کورنۍ جګړې لکبله د نور هیوادوالو په څیر لخپلې کورنۍ سره جلا وطن شو. ډاکټر اشرف غنی هغه مهال چې له هیواد بهر میشتو د سیاست او انسان پوهنې یعنی انتراپالوجي د یو سرلاري عالم په توګه پیژندل شو. وروسته په نړیوال بانک کې کار پیل کړ چې د بین المللي مرستو د پراختیا په برخه کې مهم مسایل پکې زده کړل. اشرف غنی د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته یعنی په 1383 هجری المریز کال کې هیواد ته راستون شو او خپل مشاهده او تجربې د خلکو د خدمت او د افغانستان د بیا رغونې لپاره وکارولې. اشرف غنی ولسمشر، د سلاکار، د نړیوالو مرستو د انسجام د ادارې د رئیس او د افغانستان د انتقالي ادارې د مالی د وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. د مالی وزیر په توګه به د کار پر مهال د اصلاحاتو لپاره یو پروګرام ترتیب کړ او د ولسی پنګونې لپاره یې بیلابل پروګرامونه جوړ کړل چې د افغانانو د ژوندانه د بهبود لپاره یې د هغه غوره حل ځای بللی شو. نو مولي د انتخاباتي حکومت په کابینه کې کار کول مناسب نه ګڼل، خو په ملي او نړیواله کچه په سیاسي کړیو کې د یو با رسوخه شخص په توګه مطرح وو. غواړم چې د اشرف غنی احمد زید تحصیل او تجربه په اړه اوریدونکو ته څه وایم. اشرف غنی د ځواني په لومړیو کې لبنان ته سفر وکړ او د بیروت په امریکایي پوهنتون کې شامل شو. په 1252 هجری لمریز کال کې په دغه پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. په 1253 هجری لمریز کال کې افغانستان ته راستون شو او په کابل پوهنتون کې د ټولنیز علومو په څانګه کې د انسان پوهنې استاد شو. په 1255 هجری لمریز کال کې د سکالرشپ د اخیستلو لپاره د تحصیلاتو په دوام امریکا ته لاړ او په کولمبیا پوهنتون کې شامل شو. د شوروي اتحاد د تیری پر مهال د کورنۍ ډیر غړي زندانیان شول او له همدې امله اشرف غنی په امریکا کې د پاتې کېدو تصمیم ونیو او د خپل دکتورا تحصیلاتو ته دوام ورکړ. اشرف غنی د دکتورا تر اخیستلو وروسته په 1250 نه تر 1260 نه تر 1250 کال پورې په کالیفورنیا او جانس هاپکنز پوهنتونونو کې د استادۍ دنده ترسره کړه. هغه مهال د اشرف غنی مرکې د سیاسي شنونکو په توګه د بی بی سي رادیو په پښتو او دری خبرونو کې خبرېدلې. اشرف غنی د یادو پوهنتونونو ترڅنګ د نړۍ په نورو ډیرو معتبرو پوهنتونونو کې لکه بکلی او اروس کې هم د استادۍ دنده ترسره کړې دي. داود اشرف غنی احمدزی د ژوند په اړه لاند معلومات چې ما اوریدونکو ته ورکړل په راتلونکي خبرونه کې به موږ هڅه وکړو چې د ښاغلي غنی چې د افغانستان ولسمشر اعلان شو د ژوند بیلابیل اړخونه باندې اوریدونکو ته رانه واچو.
بله، د ازادي رادیو خبرمن اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر ښاغلی اشرف غنی احمدزی په 1228 کال کې په لوګر کې په ودیندار او په یو دیندار کورنۍ کې زیږیدلی دی. ښاغلی احمدزی په لبنان او امریکا کې د ډاکټورا تر کچې پورې خپل لوړې زده کړې په مخ وړي دي. د ولسمشر کرزی د کابینې پر مهال د افغانستان د اقتصاد او مالی وزیر پاتې شوی دی او همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي د پوسټ لپاره هم یو دوره کاندید شوی او همدارس د نړیوال بانک د مرستیال په توګه خپل دندې ترسره کړې دي. او د 1993 کال په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د افغانستان نوی ولسمشر اعلان شو.
خبری مجله اوري.
د ملي وحدت حکومت د جوړیدو موافقتنامه د یک شنبه پورز د دواړو کاندیدانو لخوا د ارک په مانای کې لاسلیک شو. ولسمشر کرزی د دغه موافقتنامې د لاسلیک په غونډه کې د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره هم همکاري ته چمتو ده. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري چې هر ډول نتیجه اعلانېږي دوی به ومني. قسیم سولمل په دې اړه راپور راکوي.
د ملي وحدت حکومت د جوړښت پر سر تر څو میاشتو جنجالونو وروسته بلاخره دواړو کاندیدانو د دغه حکومت د جوړېدو موافقتنامه لاسلیک کړه. دغه موافقتنامه د اکشن به پروز د ولسمشر حامد کرزی د نموړې د دواړو مرستيالانو دولتي چارواکو د دواړو انتخاباتي ډلو د اساسو نورو مخکښو شخصیتونو په حضور کې په ارګ کې لاسلیک شو. ولسمشر حامد کرزی د دغه موافقتنامې د لاسلیک په مراسمو کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت به د خلکو د نیکمرغۍ سبب وګرځي. ولسمشر کرزی د جمهور ریاست د کاندیدان له لوري د موافقتنامې تر لاسلیک وروسته دوی ته وویل:
خداوند به شما هر دو برادر کامیابی نصیب کنه، سعادت نصیب کنه.
خدای دې تاسو دواړو ورونو ته کامیابی در په برخه کړي، څو تاسو شپه او ورځ د افغانستان د ملت په خدمت کې اوسئ او هغه کارونه چې زموږ څخه پاتې شول هغه تاسو بشپړ کړئ تر څو موږ ټول آرام او خوشاله ژوند وکړو.
آرام او خوشحال زندگی خود همه ما پیش بری.
ولسمشر حامد کرزی دغه راز ژمنه وکړه چې افغانستان ته د خدمت په لاره کې به له دواړو کاندیدانو سره همکاري وکړي او که مشوره ترې وغوښتل نو دی به په صداقت سره ورکړي. په همدې حال کې د دواړو کاندیدانو ویندویانو هم د اکشن به پرس خبر اعلان تو ویل چې د انتخاباتو د وروستي نتایجو تر اعلان وروسته شاید راتلونکي اونۍ د دوشنبه پرس د نوي ولسمشر د لوړې مراسم تر سره سي. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم ویند صدقا فاضل سانچارکی د غرض ویل چې هر هغه نتیجه به ومني چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري اعلان شي.
کومه نتیجه چې کمیسیون اعلانوي مونږ یې منو. په هر حال کمیسیون یو انتخاباتي بنسټ دی، کار یې کړی. مهمه دا ده چې مونږ اوس یوې موافقې ته رسیدلی یو.
د تحول او تداوم د ټیم ویاند فیضالله زکی هم خبر اعلان تو ویل چې د ملي وحدت له حکومت څخه به د خلکو ملاتړ بې سابقه وي. نوموړي ویل چې د لوړې د مراسمو تر ختمېدو وروسته به سمدستي په لومړنیو فرمانونو کې د اجرایوي رئیس د پوست پر جوړولو اقدام وسي.
د موافقتنامې
له مخې د لوړې تر مراسمو وروسته په لومړنیو فرمانونو کې د اجرایوي رئیس پوست جوړیږي او د دویم ټیم مشرتابه دغه پوست ته خپل د پام وړ کس معرفي کوي.
نړیوالې ټولنې هم د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له لورې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه سوي موافقه ستایلې او هغه یې د ثبات په لور یو مهم ګام بللی دی. یو شمېر افغان کارپوهان هم هیله څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت جوړېدل به په افغانستان کې ګټه ور تمام سي او کاندیدان به د اساسي قانون او د دواړو لورو ترمنځ په سوي موافقې عمل وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن د ولسمشر کرزی او ځینو لوړپوړو جهادي او نورو مشرانو په حضور کې د ملي یووالي د حکومت موافقتنامه لاسلیک کړه. لبلی خو دا چې دغه د موافقتنامې لاسلیک د نړیوالو له څه هرکلی سره او له څه غبرګون سره مخ شوي. په دې اړه په یو راپور کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او ناتو د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقتنامې هرکلی کړی او هغه یې د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له نوي حکومت سره د همکارۍ د دوام ډاډ ورکړی او ناتو هم له افغانستان سره د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي او دفاعي همکارۍ د هغو موافقو د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه کړې چې دواړو کاندیدانو یې د لاسلیک کېدو ژمنه کړې. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او ناتو د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقتنامې هرکلی وکړ. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن په ارګ کې د یو لړ مختصر مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر کرزی او یو شمېر جهادي مشرانو حضور درلود دغه موافقتنامه لاسلیک کړه. سپینې ماڼۍ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دغه سیاسي موافقتنامه به د افغانستان د سیاسي بحران له ختمولو سره مرسته وکړي او په راتلونکي به د خلکو اعتماد بیرته اعاده کړي. په بیان کې ویل شوي چې موږ د دغې موافقتنامې ملاتړ کوو او تیار یو چې له نوي حکومت سره مرسته وکړو تر څو د دې حکومت بریالیتوب یقیني شي. سپینې ماڼۍ دغه موافقتنامه د افغانستان د یووالي او د دې هیواد د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره د یو مهم فرصت په توګه یاده کړې او پر ټولو افغانانو، سیاسي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنې پر فعالانو یې غږ کړی چې په ګډه د همکارۍ او آرامش لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری لپاره چې د دې موافقتنامې د رامنځته کېدو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې او دوه وارې افغانستان ته تللی، د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقتنامه یو بریالیتوب ګڼل کېږي. جان کری وایي دواړو کاندیدانو د افغانستان ولس ته لومړیتوب ورکړ او دوی د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کولو سره د خپل هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو سوله ییز انتقال مسأله یقیني کړه. کری وویل د امریکا متحده ایالات په خپل ژمنې ولاړ دی او د سیاسي انتقال د بریالیتوب لپاره د افغان ولس د تاریخي لاسته راوړنو درناوی کوي. ملګرو ملتونو هم د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقتنامې هرکلی وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما لخوا په خبر شوي بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي یان کوبیش ویلي چې د تیرو میاشتو بې ثباتي د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي او اداري چارو ډېر منفي اغېز کړی دی. کوبیش ویلي د افغانستان په خاطر اوس د دې وخت دی ژر تر ژره د ملي یووالي د حکومت موافقتنامه عملي شي. هغه ویلي ملګرو ملتونه دې ته ژمن دي چې د افغانستان د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن هم د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقتنامې هرکلی وکړ او د هغه قانوني سند د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه یې وکړه چې له مخې دې سازمان ته اجازه ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د روزنې ماموریت مخته یوسي. راسموسن وویل دی دې ته سترګې په لاره دی چې له امریکا او ناتو سره هغه ضروري امنیتي موافقې ژر تر ژره بشپړې شي چې دواړو کاندیدانو یې په ویلس کې د ناتو سرمشریزې ته په ګډ پیغام کې د لاسلیک کېدو ژمنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملي د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو د موافقتنامې په اړه مو د نړیوالو هرکلی واورید و مریدل چې متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له نوي حکومت سره د همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ او ناتو هم له افغانستان سره د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي او دفاعي همکارۍ د هغو موافقو د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه چې دواړو کاندیدانو یې د لاسلیک کېدو ژمنه کړې وه.
اوس به هم راشو برته د افغانستان دوه ولایتونو قندهار او پکتیا ته. په قندهار کې زموږ همکار محمد صادق رشتینی او په پکتیا ولایت کې زموږ خبریال محمد داود تپان هم د اوس د ټلیفون په ژوندۍ کرښه لمونږ سره دي. اول به ورشو قندهار ته. ښاغلی رشتینی، که زما غږ اورې، نن د انتخاباتو نتیجه اعلان شوه او د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقتنامه هم لاسلیک شوه. هلته په قندهار کې د خلکو هرکلی څنګه دی؟ خلک څه عکس العمل ښیي د دغې نتیجې د اعلان پاره باندې؟
سالیګری صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن د دواړو کاندیدانو تر توافق وروسته چې ما دلته په کندهار کې د خلکو سره خبرې کړې، دوی په مجموع کې د دغه سیاسي توافق او د رایو د نتایجو په اړه مختلف نظرونه لري. یو شمېر خلک د سیاسي توافق ته خوشاله نه دي. دوی وایي چې خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړه، خو نتیجه دا سو چې د اساسي قانون هغه ماده چې انځوس جمعیو رای ګټونکي باید د ولسمشر په توګه اعلان سي او دوهم کاندید توانډ ول سي، په دې ترتیب لکه څنګه چې په سیاسي توافق وسو. ځینې خلک بیا برعکس نظر لري، وایي چې دغه سیاسي توافق ګټه دا وکړه چې په هیواد کې د احتمالي بحران مخنیوي وسو.
بله رښتینی صاحب، تاسو په پلان کې اوسې ور بشو پکتیا ته. تپان صاحب، هلته د خلکو عکس العمل څنګه دی؟ د دوړو کاندیدانو د موافقتنامې د لاسلیک کېدو په اړه باندې څه خبرګون ښکاره کړ خلکو؟
لکه څنګه چې کندهار وضعیت و، د پکتیا وضعیت هم ورته درواخلی، خو په پکتیا کې یو توپیر دی خلکو په نظرونو کې دا و چې د پکتیا خلک اکثر اوسېدونکي چې مونږ ورسره خبرې کوي، هغوی وایي چې افغانستان د بحران د رابسل نه په کار دی. دا نه دي په کار چې مونږ په دې پسې وګرځو چې څنګه توافق شوی دی. په یو دم د دوی په خبره نه شي کېدلی چې هغه کړۍ چې په افغانستان یې کلونه کلونه د ټوپک په زور واکمني کړې ده، په یو ناڅاپي ډول د رای په زور باندې له صحنې وباسل شي. دوی دې ته خو که څه هم خفه وو په دې باندې چې دوی رای ورکړې، ولې څوک یې نه ورسره مني، ولې دې ته خوشحاله وو چې افغانستان له بحران څخه وتلی دی او اوس کېدلی شي په تړونونو باندې هم افغانستان راکابو کړلی شي، او دوی د خپل مشرانو څخه هیله درلوده چې په راتلونکي حکومت کې د دوی په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل اقدامات یا هغه ډول اجرات وکړي چې په خپل فکر کې وو، او د ډاکټر صاحب غنی نوم یادو چې دوی سره ژمنه کړې وه، په منشور کې ورته لیکلي دي چې دوی به په افغانستان کې سوله راولي. خلکو دا خبره کوله چې افغانستان ته سوله راشي، ښایي له دې سره په افغانستان کې په راتلونکو نظامونو کې یا په راتلونکو انتخاباتو کې تغیرات هم راشي.
بله کور ودان. ښاغلی رښتینه، اداره ته وایي چې نتیجه هم اعلان شوله، په نتیجه کې ډاکټر اشرف غنی احمد زید انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. خلکو په همدغې وروستۍ شیبو کې د دغې نتیجې د اعلان په اړه باندې څه خبرګون ښودلی دی؟
په مجموع کې هغه کسان چې دلته ډاکټر صاحب اشرف غنی ته رایه ورکړې ده، ځینې کسان دا نظر ورکوي چې ډاکټر صاحب چې کوم ژمنې د دوی سره کړې وې، په خاص ډول چې خلک د اداري فساد سره په مشکل کې دي، هغه دوی وایي چې اوس هیڅ امکان نه لري چې په 50% حکومت کې دی دوی د دغه ستونزې مخنیوي وکړي. اما ځینې نور کسان وایي چې موږ اشرف غنی باندې باور او زموږ عقیده دا ده چې اشرف غنی چې څه ویلي دي هغه به عملي کوي. مثلا د دوی د کمپاین یوه خبره ده چې وایي په لومړنیو سلو ورځو کې به ډېر تغیرات راولي. دوی وایي چې تاسو له نورو خلکو څخه چې په مجموع کې بې حوصلې شوي دي، دوی وایي چې حوصله باید وسي او دغه سل ورځې لا وکړل شي چې نوی ولسمشر څه اقدامات کوي.
بله رښتینی صاحب، که په لنډو راته ووایي، دوی له نوي حکومته چې د ملي وحدت حکومت دی او د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه ملي وحدت حکومت جوړ شوی دی، دواړو کاندیدانو ترمنځ د ډیرو خبرو او اوږدو خبرو نه وروسته دغه حکومت په سر باندې موافقه شوې ده، دوی له دغه حکومت څخه څه غوښتنه کوي که په لنډو راته ووایي؟
اداري فساد ستونزه کندهار تر څنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم شته. یو دل یو واري په مجموع کې د دوی غوښتنه دا ده چې باید د اداري فساد مخنیوي وسي. دوی وایي چې هر دولتي شعبه د دوی څخه رشوت اخلي. د دې تر څنګ په مجموع کې د کندهار د خلکو غوښتنې دا دي چې باید برښنا ورته جوړ شي. په ډېر لسو کلونو کې پرله پسې د ولسمشر په شمول وزیرانو
رښتینی صاحب وخت کم دی. بله رښتینی صاحب، تاسو رو بیا په نورو خبرونو کې هم خبرې کوله، تاسو مننه. تپان صاحب، که په لنډو راته وایي، فقط لس ثانیې وخت لري، چې څه غوښتنې لري خلک؟
خلق یو غوښتنه دا وکړه چې په حکومت کې د په مجموعي ډول تغییر راوستلی شي، که په مرکزي کچه نه شي کېدلی، په ولایتي کچه باید هغه فساد جرړې وباسلی شي. دا د خلکو عام نظر و.
بلې، په د ازادي راډیو خبریال محمد داود تپان